چې دی د دې پراخوالي درجه چې ده په خپل له 13 میلیونو کیلومتر مربع څخه لږ دی. چې د نیو ګینی ټاپو چې ده یا هم د فوف نیو ګینی په سلو کې د شپېتو په شاوخوا کې د نیوزرلینډ هیواد چې راتلونکي لوست کې به موږ تاسو د نیوزرلینډ په هیواد په هکله هم معلومات ولولو. نو د نیوزرلینډ هیواد په سلو کې د شلو د اکیانسي مساحت یې په برکې نیولې دي یا هم په خپله ساحه کې نیولې دي او پاتې په سلو کې شل نورو ټاپوګانو پورې مربوط دي یا هم په هغوی پورې اړوند دي. دغه اکیانوسي ټاپوګانې چې دي درنو زده کوونکو د جغرافي موقعیت له نظر څخه پر درو ډلو باندې تقسیم بندې شوي دي چې هره برخه یې خپل ځان ته جلا تشریح او وضاحت ته ضرورت لري چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو. قدرمنو زده کوونکو لومړنۍ برخه چې ده په هغه په خپل د ملانزیا یا هم ملانزیا چې د استرالیا په شمال او ختیځ کې د استوا د کرښې په سویلي برخه کې یا هم جنوبي برخه کې موقعیت لري او د تورانو د ټاپوګانو معنا ورکوي. نیو ګینی د دې ټاپوګانو لډلې یا هم له برخې څخه شمیرل کیږي چې دا په خپل دغه برخه چې ده د ملانزیا برخه چې ده په خپل پر دغه نیو ګینی ټاپوګانو پرې مربوط ده. دغه پخپله د استوا د کرښې په شمال کې د پلانپین په ختیځ کې او د جاپان په سویل کې د نورو ټاپوګانو موقعیت یې څرګند کړی دی چې هغه ته موږ او تاسو د میکرونیزیا یا هم کوچني ټاپوګان ویلی شو چې دا مهم اقتصادي ارزښت او هم چنند دې تر څنګ مهم جغرافیایي موقعیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي. خوشو ګلالیز د کوونکو دغه لوی وچه یا هم په دغه برخه کې که څه هم موږ او تاسو د دې آرام سمندر په مرکزی برخو کې یو شمیر نور ټاپوګان هم موجود دي چې دغه یو شمیر نور ټاپوګان چې دي په خپل د پولینیزیا یا هم زیاتو ټاپوګانو په نامه سره یادېږي چې د دې ټاپوګانو له جملې څخه یو د هاوی په شمال کې او نیوزرلینډ په سویل کې د مهمو برخو له جملو څخه دي چې دا باید موږ او تاسو د دغه په حق لمن مات بلبلو او همچنان او اکیانوسا د جغرافي ارز او سمندري هوا تر اغیزې لاندې تود او سمندري اقلیم لرونکو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په اکیانوسا کې د لندبل او تودوخي کچه اکثره په زیاته کچه سره وي او ټول کال کې یو ډول ده. یعنی په ټول کال کې دغه تودوخي درجه چې ده یو ډول ده او د دې اقلیم چې هم دی تو دی او سمندري اقلیمونو له جملو څخه شمیرل کیږي. موږ او تاسو د اکیانوسي لومړني اوسیدونکي په حق له کچې معلومات لاسته راوړو. د دې لومړني اوسیدونکي چې و درنو زده کوونکو په دې برخه کې د زرګرو کلونو د مخه د اسیا څخه چې هغه ځای ته مهاجر یعنی اکیانوسي ته شکل دی د اسیا څخه مهاجر سوله. نو دلته د اکیانوسي ټاپوګانو ته دی کله راورسېدل نو لومړني مهاجرین له کوچنیو بیړیو څخه ګټه واخیستله تر څو هغوی اکیانوسي ته ځان ورسي او په هغو ځایونو کې چې د پلر جوړ ولو امکان درلودل پولی ای جوړ کړی دی چې د سوبری پوښتو کې خلک لږ لږ په بیل بیل ټاپوګان کې استوګنې ځایونه خپل ځانو ته برابر کړ او بل خیره په 1300 میلادي کلونو کې د اروپایي کشفیاتو د اکانیسی ل ډیرو ټاپوګانو څخه لیدنه وکړله او د ملانزیا د پولینیزیا او مکرونیزیا د خلکو ظاهري او څرګند توپیر د هغو د پاملرنو ځان تر وګرځوه او د دې ټاپو د اوسیدونکو معمولا چې دي بیلابیل ژبې دینونه او دودونه دستور او کلتور او فرهنګ چې دي مختلف ډول دي او هغه خلک چې په دغو سیمو کې ژوند کوي دغه خلک له بیلابیل نژادونو سره تړاو لري. د دې ټکمنو چې دي بیلابیل دي ان دا ویل شي ویل کېدای شي چې دغه په خپل د ملانزیا ځینې اوسیدونکي چې د افریقا او هندي تر پوستکو مهاجرونو له جملو څخه شمیرل شوي دي چې دې ستر برخه په دې برخه کې لوبولې ده او هغه کسان دي چې په دې برخه کې د نفوسو ګډوالی زیات کړي. سربیره په دې درنو ځکونکو د ټاپوګانو ترمنځ مهاجراتو تر سره کوم مهاجرات چې تر سره سوي دي د اروپایانو او آسیایانو هم خپل مهاجراتو کې خلکو ته ځای ورکړي او دوی هم دغه اکیانوسي هیواد ته ورغلي دي. نو موږ ویلی سو چې یا کانسا یو له غټو او لویو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو هیله ده درنو زده کوونکو تاسو تر دې دمه پرې پوه سي واوسېږئ چې یا کانسا څه ډول هیواد دی او په څومره مساحت لري او څومره څه ډول یو اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د اکیانوسا د اقتصادي حالت په هکله به معلومات ترلاسه کړو. خوروز د کوونکو زستاسو څخه په دې برخه کې یو سوال هم کوم چې دا سوال ته به تاسو ټول درنه زده کوونکي په خپل کتابچو کې ځواب یې هم دا اوس په خپل ځانو سره نوٹ کوئ. سوال په دې ډول سره دی، درنه زده کوونکو، د اکیانوسې په ټاپوګانو کې کرنیز حالت څرنګه دی؟ آیا کله مو د دې په هکله معلومات اوریدلي وه؟ که مو چیرې معلومات اوریدلي وه همدا اوس ځواب په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره ولیکئ. البته درنو زده کوونکو، کله چې ستاسو لوست پای ته ورسېدي یو ځلې به بیا هم همدا سوال ته ځواب ورکوئ. تاسو به وګورئ چې آیا تاسو مخکې د اکیانوسې د کرنیزو حاصلاتو په هکله معلومات درلودل او که نه. کله چې ستاسو لوست پای ته ورسېدي څومره معلومات مو د دې په هکله لاسته راغلل. نو راځو درنو زده کوونکو بیرته د لوست پر لور باندې راګرځو. ستاسو څخه نړۍ مننه ستاسو د جواب ورکولو څخه. اوس راځو د اکیانوسې د اقتصادي حالت په هکله معلومات ورکړو. درنو او قدرمن زده کوونکو، د اکیانوسې د ټاپوګانو چې یو له غورو ټاپوګانو له جملو څخه شمېرل کېږي، ډېر غوره کرنیز محصولات چې پکې کرل کېږي، د هغو له غورو کرنیز محصولاتو له جملو څخه یو پخپله چې دی ناریل دی. ناریل، کیله او د ډوډۍ رنګه میوه هم د دې ټاپوګانو د ونو د غوره محصولاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی دوی مختلف میوهګانې لري چې مشهوره میوه چې ده هغه پخپله هغه ناریل دی، کیله ده او همچنان ډوډۍ ته ورته یو رنگ لرونکی میوه ده چې هغه هم د دغې ټاپو د غورو محصولاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. کاکاونه، مرچ، قهوه یې هم د غوره کرنیزو محصولاتو له ډلې څخه شمېرل کېږي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې له لارې څخه پر مخ باندې وړل کېږي او دوی د خپل ورځنیزي اړتیاوې چې دي د کښت کروندې له لارې څخه پوره کوي او خپل ژوند ته په همدغسې اندازه سره جریان ورکړی دی. په اوسنی وختونو کې درنو زده کوونکو، په دغه وچه کې یا هم په دغه ټاپو کې مختلف تغیرات رامنځته سوي دي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې چارې چې دي پر مخ تللې دي او په اکیانوسې کې دودیزه کرنه په زیاته کچه سره رواج لري یا هم فرهنګي او کرنیز ډول سره رواج لري او د ځمکې د کورنیو له خوا څخه چې د ځمکې کومې دي چې کري یا هم حاصل ته برابروي دي د فامیل په حیث باندې دي د ځمکې کري یا هم فامیلي غړي په واسطه سره دي کې د کوم اشناتو دوه شان څخه استفاده نه کوي په زیاته کچه سره. په ډیرو ټاپوګانو کې بیا د خلکو د کښت او کب نیولو حق په خوندي توګه سره ساتل شوی دی او په اوسني وخت کې بیا درنو زده کوونکو، د اکیانوسې د ټاپوګانو کرونده زیاته برخه د اروپا یانو په واک کې ده، د هغوی په امر سره سرته رسول کیږي. خو د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، ځینو برخو کې چې اکیانوسا چې په خپل د دې ځینې کروندګر چې دي د خپلو ځمکو خواندان چې نو په ځینو کلو کې د کرنې ځمکې د یو کلي په ټولو خلکو پورې اړه لري چې ټوله پکې ګډون کوي او همچنان دوی په ګډه سره دغه خپل کرنیز حاصلات ته وده ورکوي. د اکیانوسې ډېر پرمختللی هیواد نیوزرلینډ دی چې د ټولو ټاپوګانو یوازینی صادراتي محصول کوپرا ناریل، یعنی د ناریل مغزی دی چې د ناریل له غوړیو څخه د نباتي غوړیو او د صابون په جوړولو کې هم په پراخه توګه سره ګټه اخلي چې د دې د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اقتصادي ارزښت لري. همچنان درنو زده کوونکو، د میګزونیا او ملانزیا په ټاپوګانو کې د پس پاتو زیرمی مخ په تمامې دودي چین ولدې کابل څخه د قانون څخه په هر کال کې 2.4 میلیونه ټنه ګټ اخیستل کیږي او د قانی توکو له نظر څخه اکیانوس چې د ډیر بډای ټاپول جملو څخه شمېرل کیږي چې د نیو کالندونیا کې کانډیا د چې په سولو کې نوي صادرات یې په قانی توګه سره سرته رسول کیږي او پلیزیاتې جوړ کړي دي په دې برخه کې. همچنان قدرمنو زده کوونکو، د اکیانوسې د تولیدي پلیزاتو له ډلو څخه نیکل، کروم، وسپنه، کلوبات، مګنیزم، سره زر، همچنان د دې ترڅنګ مس هم له مهمو قانی توکو له جملو څخه شمېرل کیږي چې خورا ستر پرمختګ یې د دې په اقتصاد کې راوستلی دی. د اکیانوسې چې ډېر غوره سرایت چې ده هغه په خپل کرنیز محصولاتو پر بنسټ باندې ولاړه ده او دغه برخه یې د دې د چشکړې ته ورته لا هم قوي کړې ده او لا یې هم پیشرفت پکې راوستلی. د دې ترڅنګ کډرمنو زده کوونکو د کیانوسي چې دی په دې برخه کې د ناریل غوړي چې دی د صابون او بره او د قنصرو جوړولو لدی ډلې څخه دی چې د سلیمان په ټاپوګانو کې د نیوګنی او لویدیزو سموګانو د ترکاني د لرګیو د کټي اخیستنې لپاره او د ارکولو کارخانه په بکشي جوړې کړې دي چې مایکرونیزیا او د پلی نزدیا په ټاپوګانو کې د صنعت د ودې ډیره لږه توګه سره پرمختګ کړی دی او خلک یې په زیات کارونو باندې لاس پورې او لګیا کړي دي چې دا په خپل د روپیایي کوچني بیډیو د اکانوسیایي په سیمو کې د وړلو او وړلو لپاره دودیزه وسیله یې برابره کړې ده او د کلو خلک چې دي په زیاته کچه سره د هغو څخه د لنډو مسافرتونو په توګه سره د مالونو په حمل او نقل کې ګټه اخلي او د اوږد واټن د مسافرتونو لپاره د بدبانی یا هم ماشین لرونکو بیډیو څخه چې هغه بیډی د دې په مهمو بیډی دي او کچېری تاسو په کتاب کې شکل ته متوجه او سی جی ډی شکلې باندې لري چې د دوغو بیډی څخه دی د یو ځای څخه بل ځای ته د مسامنالاتو په انتقال کولو کې ګټه اخلي چې په اوسنی وخت کې بیا د اکیانوسي خلک یو له بل سره یا هم د نړۍ یو له نورو هیوادونو سره د اړیکې لپاره بیډی او هوایی الوتونکو ته اړتیا لري تر څو دی وکولی شي چې د یو هیواد څخه بل هیواد ته سفر وکړي. نو خو ژوند کون کو تر دې دم پر موږ تاسو د اکیانوسي په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. اکیانوسي ته په مو پیژندل هم شنن اقتصادي حالت په حق معلومات لاسته راوړ. اوس هم د لوست راتلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دند ده نو سوالونه دې چې تاسو دغه دوه سوالونه ته په خپل کتابچو کې ځواب وایست. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د اکیانوسي د دریو لویو ټاپوګانو نومونه واخلي. دویم سوال کلرمنه زده کون کو د میکرونیزیا لغت څه وایي، یعنی میکرونیزیا معنی څه د دې څخه مطلب زموږ استاد د سړي. نو نو کډرمنه زده کون کو زموږ استاد د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسېدي. هله د چې یو سمو زده کړی وو سی جی او یو سمو ترلاسه کړی وي او په انده وخت کې وکول سي چې دغه معلومات نن ورځ تاسو زده کړل خپل نور دوستانو سره هم شریک کړی. تر بل داس درس پر چې تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. کډرمنه زده کون کو شو وخت تر تغواړم په لوی سیستم تعالی مسپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیک هلاوی احترامات تاسو ټول کډرمن زده کوونکو ته وړاندې کوم. هله لرم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحتمند او سړي او د صحت جامې په پتانوي. صبرښنا غم خو یو زری به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم. د لسم ټولګي جغرافي مضمون یو لسم لوستا درنو ګلالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې یو لسم لوست موضوعګانی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې اوربند بحث ولرو عبارت دی له لمړی د هریرود حوزه، دویم تړلی حوزه، دریم د افغانستان د نامتو جهیلونه او څلورم د وچکالی او د اوبو کمښت. دا څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ورباندې بحث ولرو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کډرمنو زده کوونکو د پراته وجوه او د کټ په هیله یم هیله ده چې د لوست په پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولله زده کوونکو د البته د یادونه ورده چې تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې لننیوي میسپی څخه پیل دی بیا تر سپارل یو سلوس ورلسه میسپی پرې. نو هله ده چې تاسو ټول کډرمنو زده کوونکو د خپل کتاب څخه په استفاده نن ورځې لوست پرات دقیق او متوجه اوسئ. په جوګل ریزه کونکو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع د هریرود د حوزې په حق ده. لکه څنګه چې تیر ورځ په لسم لوست کې موږ تاسو د افغانستان د امو حوزې په حق له د امو د سند په حق له د دې ترڅنګ موږ تاسو د کندوز د سند په حق له او هم چنان د هلمند او سیستان د حوزو په حق له معلومات ولوستل. نو د هغې لوست په ادامه سره نن ورځ موږ تاسو د هریرود د حوزې په حق له معلومات خو جوګل ریزه کونکو هریرود د حوزه چې د افغانستان شمال کې شمال ویدیزه حوزه کې د چې د هر رود په دغه حوزه کې د نفوسو د مشت کېدلو او کرنیزو فعالیتونو لامل سوالي. ځکه دا حوزه کې اوبو موقعیت دی نو په همدې دلیل سره دغه حوزه د دې لامل ګرځېدلې ده چې کرنیز حاصلات ته شواده ورکړي او کرنیز حاصل خیز ځمکې جوړې کړي او د ځمکو په خړوبولو کې د دې څخه په پراخه توګه ګټه اخیستل کېږي. نو ځکه یې د ژوند کولو لپاره زیات کسان په دې سیمه کې مشت دي او زیات نفوس په دې برخه کې دي. موږ ویلې شو چې په دغه ساحه کې د اوبو لګولو او پراخوالي اندازه چې د نږدې 0300 کیلومتر مربع ته رسیږي او د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د دې سیمې یا هم دغه حوزې اوږدوالی چې دی 850 کیلومتر مربع دی کیلومتر ته رسیږي. چې یو لستر اقتصادي لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د افغانستان د اقتصاد په پیشرفت کې ستر پر رول لوبولی. درنو ګلالي زده کوونکو د دې ترڅنګ د هریرود سیند په هکله معلومات ولو چې د هریرود سیند هم چنان د افغانستان د شمال لویدیځ یو له مهمو غورو او لویو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د افغانستان کې له ختیځ څخه تر لویدیځ پر لور باندې بهیږي. او دغه سیند چې دی درنو زده کوونکو لومړنۍ مرسلانې د لال سر جنگل او همدارنګه د دې ترڅنګ د سنگال په نامه سره سنگل آب سیندونه دی چې د بابا د غرونو د چغچران پر لور باندې بهیږي، یعنی د دې اوبه چې دی د چغچران پر لور باندې بهیږي. او د دغه سیند لومړنۍ مرستیالان چې دی د لال سر جنگل دی، سنگل آب سیندونه او د ببر غره ته د دوی هغه کومې اوبه چې دی بیرته د چغچران ته یې تویږي. یو بل کوچنی سیند بیا د دولتیار په سیمه کې هم ورسره یو ځای کیږي چې دغه کوچنی سیند بیا بیرته په جلا سیمه کې د دوی سره نښلول کیږي. او د دې ترڅنګ د تاب او شلان په نوم باندې مهم مرستیالان د ماروا په سیمه کې ورسره یو ځای کیږي چې دا یو کوچنی کوچنی مرستیالان دی د غټو د دې سیند څخه یا هم دغه اوبو څخه سرچینه اخلي. او د سیاکو د بیلابیلو زړونو څخه بهیږي چې هر روز سیند چې دی درنو ځکونکو کچیر څخه یو پوښتنه وکړي تاسو ورته په لنډ ډول سره ځواب ورکولی شئ چې هر روز د هرات له شار څخه جنوب لویدیځ څخه تیریږي او د هرات په ختیځ څخه کې د حسین شې لورې ته کې بیرته د دغه سره یو ځای کیږي. هر روز سیند سره یو ځای کیږي. نو موږ ویلی شو چې دا یو له غورو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه دی چې د افغانستان په اقتصاد کې ستر پرمختګ راوستلی. او هر روز پرته له دې چې لوړ اقتصادي او کرنیز ارزښت لري، سیاسي اهمیت هم لري. دا ځکه چې دغه سیند د اسلام قلعه له شمال څخه د شمال طرفه څخه تر ذوالفقار پورې د افغانستان او ایران سیاسي پوله، او بیا له ذوالفقار څخه تر سرحس پورې د ترکمنستان او ایران ترمنځ سیاسي پوله جوړه کړې ده چې هر روز تر او بی پوری پر بشپړ غرنی سیمه کې بهیږي چې دا هم ستر اهمیت لري. همچنان درنو ګلریز د کونکو بل برخه چې ده د مرغاب سیند دی. د مرغاب سیند هم د افغانستان یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د مرغاب دغه سیند سرچینه چې ده د حصار د غرونو څخه اخلي چې په خپل د دغه سیند لوړوالی 2500 ته رسیږي. او د دې سیند چې دی د 450 کیلومترو په اوږدوالي په افغانستان کې د دې اوبه بهیږي. او د دې ترڅنګ کډرمنو زکونکو دا هغه د اوبو لګولو کومې حوزې چې پراخوالی یې د 4500 کیلومتر مربع دی. د ټول هیواد د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 15 برابر برخې جوړې کړې دي. نو د دغه سیند اوږدوالی 800 کیلومتر ته رسیږي چې د مرغاب سیند ډېر مرستیالانې چې مشهوره مرستیالانې دي د قودیان او خربیدی دي چې د جدن په سیمه کې سره یو ځای او د مرغاب له سند سره ګډیږي چې د مرغاب تر امریکا چاکو پوری او په ورزمکه کې بهیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو سمره تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو د تړلې حوزې په هکله معلومات ولو، یعنی د افغانستان تړلې حوزې کومې حوزې دي. په افغانستان کې ځینې سیندونه د لوړو غرنیو برخو څخه جوړ شوي دي یا هم پیل شوي دي چې موږ او تاسو وویل زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېره کیږي چې یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. خو هغوی چې په دغو غرونو لریو څخه پیل کیږي، نو په دغه لړۍ کې بیرته بهیږي چې یو تړلې کلای ایسار کړې ده او هغه هیوادونه د نورو سندونو سره یو ځای کیږي چې دغه ډول سندونه د تړلې حوزې په نامه سره یادیږي. یعنی دغه سندونه چې دي، دی په خپل هغه سندونه دي چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کیږي. د دې اوبه چې دي د دغه لوړو غرنیو سیمو څخه پیل کیږي، خو هغه به بیرته د خپل بهیر یا هم جریان په وخت کې د یو تړلې تګلارې په واسطه سره ایساریږي یا هم بند کیږي چې د هیواد د نورو سندونو سره بیرته دی یو ځای کیږي. چې کله دی د اوبو د نور سیندونو سره یو ځای سپنه، نو دغه ډول سیندونو ته موږ تاسو تړلې حوزې وایو. لکه مثال په ډول سره موږ تاسو د غزنی د سیند ښه مثال ورکول سو، د بلحاب سیند دی، د کیسار او سمنګان او اندوخي سیندونه د دې هغه سیندونه دي چې د دې یو شی بیلګې نومول کیږي. اوس د دغو ځینو سیندونو څخه موږ تاسو ځینې سیندونه په لنډ ډول سره لولو چې د هغو جملو څخه یو په خپل د غزنی سیند دی. د غزنی سیند په خپل سرچینه د غزنی په شمال کې پنځوس کیلومتره واټن او څلور زرو مترو لوړوالي څخه د چیل له سرچینې څخه تر غزنی پورې د توسوسنګ او چغتو ششګاوو کې او خواجه عمري سیمو کې تیریږي. نو دا سیند هم یو له سترو اقتصادي ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستر اهمیت لري په افغانستان کې. او دغه سیند چې دی درنه زده کوونکو 2300 کیلومتره مربع دی. د غزنی د ښار 30 کیلومتره شمالي لوري ته د 15 جیش مترو په لوړوالي یو بند ورته جوړ شوی دی چې د سلطان بند په نوم سره یادیږي. او دغه بند د پخوا د سلطان محمود غزنوي پر مهال کې یعنی د هغه د دوران په مهال کې د 15 جیش مترو په لوړوالي جوړ شوی و چې له 60 څخه تر 25 میلیونه مقاب متره پورې د اوبو د ذخیرې درلودلې. موږ ویلی شو چې دغه سیند درنو زکونکو کله چې د د چوغتو ششګاوو او خواجه عمري سیمو څخه تیریږي نو بیا د غزنی له ختیځ څخه تر تریدو وروسته مخ په سویل باندې بیرته بهیږي چې کله د دیلی له شماله څخه تیریږي نو د غزنی د ولاړو اوبو ته رسیږي چې اوږدوالي سرچینې یې تر پایه پورې 125 کیلومتره ته رسیږي او د اوبو لګولو د حوزې پراخوالی یې 2300 کیلومتره مربع دی. لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ټول ته یادونه وکړه همشنان د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو د بلحاف دی بلحاف هم یو له هغو تړلو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اوبه یې تر امو سیند پورې نشي رسېدلی. یعنې دا یو تړلی سیند دی. د دغه سیند مرستیالان د دای مایر داد سیند دی، د بند امیر سیند دی، د امرخ سیند دی چې د لومړی د بلخ پر لور باندې بهیږي او وروسته د هغه څخه بیا دا سیند د چاربولک او اقتشه اکچی خواته زی. د اکچی په سویل کې اوبه د خانقا د دشتو ته ننوځي. کله چې دغه دشتو ته د دوی اوبه داخلیږي نو په دغه سیند کې ستر بدلونونه رامنځته کیږي. همچنه د دې تر څنګ درنو زده کوونکو دغه سیند د اریایانو په تاریخ کې یو له اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا ځکه چې د هغه شاوخوا سیمې د لرغوني تمدن مهم مرکزونه وو چې له 25200 کیلومتره مربع څخه یې زیاته ساحه نیولې ده. او آریایان د ځمکې د خړوبولو په خاطر 14 لوی او کوچني ویالې جوړې او تنظیم کړې وې چې د هغو څخه به یې په ښه حاصلاتو ترلاسه کولو کې کار اخیسته چې دا هم ستر اهمیت لري. همچنان درنو زده کوونکو د کیسار سیند هم لرو چې په دغه سیند هم په افغانستان کې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. په دغه سیند کې د څو هغو کوچنیو درو د اوبو له ځای کېدو څخه رامنځته سوی دی چې سرچینې د ترکستان د تیربند او شمالي لوري خوړونو څخه اخیستې دي. یعنی د دې سرچینه یې هم منبع چې د ترکستان د تیربند شمالي لورو څخه ده. له میمنې څخه بیا پر تریدو د دولت آباد ته نږدې د کیسار سیند یو ځای کیږي. کله چې ممنه سیند څخه دی چیرته نو بیرته دلته د کیسیار د سیند سره دی یوځای کیږي. در دغه سیمه پورې د اندوخي د سیند په نوم سره یاد شوی دی چې د کیسیار اوبه زیاتره وخت رڼا ځکونکو د سیلابونو په بڼه سره وي. کله چې اورښت یا هم د باران کچه زیاته سي نو دلته د دی دغه اوبه چې دی د سیلابونو په بڼه سره خپریږي او په تیر بیا په پرسرلی کې اوبه په زیاته کچه سره زیاتیږي او اوبه یې شار تر رسیږي او خلته په شګلونو دشتو کې ننوځي چې د دغه سیمو په اوبه په پرسرلی کې زیات اقتصادي اهمیت لري. ځکه چې دا پر سرلنی بارانونه بیا په هغه ځای کې لمنني ځمکې خړوبوي، بزګران ته ښه حاصلات ورکوي او غلې دانې ته برابروي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د افغانستان د نامتو جهیلونو په حق لولو چې د چمر او تاسو ټول پوهیږئ جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي چې څلور خواته وچه اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي دې ته جهیل ویل کیږي. نو افغانستان کې زیات شمېر جهیلونه موجود دي چې د ولاړ اوبو په حق له موږ او تاسو پوهیږئ چې افغانستان د جغرافیې انم کې زیات شمېر جهیلونه لري چې د طبیعي او حیاتي پلوه څخه ډیر زیات اهمیت لري او خپل توپوګرافي جوړښت له مخې څخه یې ځینې ځایونه تړلي حوزې هم لري چې جهیلونه رامست کړی دی. نو موږ ویل سو د افغانستان تر ټولو مشهور جهیلونه چې دی هغه په خپل لمړنۍ جهیل چې دی د سیستان همون په نامه سره دی، بل د پوزک همون دی، د سایبر همون دی، ولاړی او بدی ګودزره ده او همچنان ناروی دشتی له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. غزنی ولاړی وبدي، د امیر بندي، زرکول جهیل دی، چکمک تین جهیل دی او اخیرنی جهیل چې دی هغه په خپل د شیوا په نامه سره یتیږي. نو درنو زده کوونکو هله د چې تر دې دم پرې پوسی او سړي د لوس پراتلونکو برخه کې د وچکالی یا هم د اوبو د کمښ په حق لولو. لکه څنګه چې موږ او تاسو په هیڅ وچکالی یا هم د اوبو کمښ یو له هغه طبيعي او پیچلو ښکارندوی له جملو څخه شمېرل کیږي. کوم په هر ډول اقلیم لرونکو سیمو کې رامنځته کیږي. یعنی موږ او تاسو نه پوهیږو چې دا به په کوم ډول سیمو کې رامنځته شي. که چیرې هغه سیمې ښه آب و هوا ولري، خو بیا هم په دغو سیمو کې رامنځته کیږي. یا په بله وینا سره موږ ویلی سو د اوبو کمښت او اورښت لږوالی چې د انسانانو، څارویو او نباتاتو د اړتیاو وړ اوبه برابرې نشي کړای، د ایکوسیستم د انډول د منځته ولاړ شي، نو له منځه څخه ولاړ شي، نو وچکالي بلل کیږي. وچکالي په طبیعي توګه سره موږ او تاسو همیشه رامنځته کیږي چې هر ډول سیمې، که چیرې واوسیږي، که هغه باراني سیمې واوسیږي، که هغه استوایي سیمې واوسیږي، مدیترانه‌ای سیمې واوسیږي، خو بیا هم وچکالي رامنځته کیږي. نو زموږ په هیواد کې هم زیاتره وخت د وچکالي سره مخامخ شوي دي، چې زیاتره سیمې په دغو برخو څخه برخمنې دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د افغانستان د ځمکو په هکله او همچنان د افغانستان د مختلفو جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده، لومړنی سوال د هاري رود حوزه تشریح کړي، دوم د مرغاب سیند اړوند خپل معلومات ووایست، دریم د افغانستان د نفتو جهیلونه تشریح کړي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تاسو ټول ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.